دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخمنې خبرونه د دې پیل شوې نن شنبه ده د 1999 کال د سلباغې د میاشتې 15 ده چې د 2000 کال د جنوري د میاشتې 25 نیټې سره سمور خوري زه ګالیا رانا نورستانیم په سر کې د خبرونو لنډیز
د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې د استیناف غوښتنې اعتراضونه څیړل شوي دي په ترکیه کې د زلزلې د مړو شمیر 1 ته رسیدلی او د زخمیانو شمیر د 0 نه اوښتی دی او په عراق کې 2 تنه په لوی ماش کې مړه شوي دي
په خبرونه کې د دې خبرونو سربیره دا رپوټونه هم لرو د انتخاباتو کمیسیون وایي په 14 ولایتونو کې د استیناف غوښتنې شکایتونه درجه بندي شوي دي د امریکا د سنا په مجلس کې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د محاکمې لپاره د ډیموکراتانو د استدلال پروسه بشپړه شوه
President Trump tried to cheat.
ولسمشر هڅه وکړه چې درغلي وکړي هغه افشا شو او بیا یې د پټولو جدي هڅه وکړه
دغه رپورټونه د خبرونه په لړ کې تاسو ته خپریږي خو اوس بشپړ خبرونه تاسو ته زیبا خدم او عاشق الله رحیم زوی وړاندې کوي
السلام علیکم درنو اوریدونکو په افغانستان کې په 14 ولایتونو کې د استیناف غوښتنې اعتراضونه څرګند شوي دي د افغانستان د انتخاباتو د شکایاتو کمیسیون وایي چې د دوی په مرکزي دفتر کې د استینافي اعتراضونو تصنیف بندي به تر راتلونکو 4 ورځو پورې ادامه ولري د دې کمیسیون یو مشر یو کمیشنر الیاسین نن امریکا غږ ته ویلي دي چې تر دې مهاله په 14 ولایتونو کې د استیناف غوښتنې اعتراضونه څیړل شوي او تصنیف بندي پای ته رسیدلې ده ښاغلی الیاسی زیاته کړه چې په تېره دوشنبې عملاً مو دغه موارد پیل کړل او تر 12 ورځو پورې وخت لرو زموږ همکاران تر دې وخته پورې توانېدلی دي چې په 14 ولایتونو کې تصنیف بندي وکړي خو په ډېرو ولایتونو کې ډېر کار پاتې دی چې په یو شمېر ولایتونو کې تصنیف بندي پاتې شوې ده د دغه کمیسیون یو بل کمیشنر قطب الدین رویدار امریکا غږ ته ویلي دي چې د استینافي اعتراضونو په تصنیف بندۍ یو څیړلو کار ګړندی کړی او شاید تر راتلونکو 2 یا 3 ورځو پورې ټول پای ته ورسیږي
په دې هکله راپور لږ وروسته په همدې خبرونه کې اوري د هلمند د کجکي په ولسوالۍ کې یو څرخي الوتکه په توغندي لګېدلې او 3 تنه عملی ټپیان شوي دي د هلمند د ولی ویان عمر ځواک نن د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې الوتکه پرواز ته چمتو کېده چې په توغندي ولګېده د الوتکې 3 عملی ټپي شول او الوتکه له کاره وغورځول شوه د افغانستان د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د الوتکه د کجکي په ولسوالۍ کې د تخنیکي ستونزې له امله کوزه شوې ده
د کابل په پوهنتون کې د ختیځ نامتو فیلسوف سید جمال الدین افغان مقبره رغول کیږي او پراخیږي د ښار جوړونې وزارت د 20 میلیون افغانیو په ارزښت د دغه مقبرې د رغول کېدو کار نن د سلواغې په 15 پیل کړی دی او په یو کال کې به بشپړ شي د کابل د پوهنتون مطبوعاتي مسولین وایي چې د اوسنۍ مقبرې انګړ په 300 متر مربع ځمکه کې دی خو د دې پروژې په بشپړېدو به دغه انګړ 400 متره مربع پراخ شي
او دا هم څو نړیوال خبرونه د ترکیې په ختیځ کې د جمعې د ورځې د زلزلې مړی 21 تنو ته ورسېدل او د زخمیانو شمیر د 0 نه اوښتی دی د ترکیې مقامات وایي د ژغورنې ټیمونه د الزیک په یالات کې دی او د غزای ته چیرمه مالاتیا کې په نړیدلو ودانۍ کې په ژوندیو کسانو پسې ګرځي د ترکیې د پایتخت انقره نه 450 کیلومتره لري ولس په الزیک کې مړه شوي دي او د انقره نه 100 کیلومتره لري 4 تنه په مالاتیا کې مړه شوي دي هوا سړه ده او د حرارت درجه منفی 0 ده خو د عاجلو خدماتو کارګرانو او امنیتي قواوو خلکو ته خیمې کمپلې رسولې دي سلګونه خلک د خپلو کورونو نه ښوونځیو جوماتونو د سپورت سالونو او د شاګردانو لیلو ته تللي دي او هلته یې پناه اخیستې ده
د امریکا د جمهور رئیس د محاکمې د پاره د سنا په مجلس کې د ډیموکراتانو 3 ورځنی استدلال پای ته رسیدلی دی نن جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وکیلان خپله دفاعیه او استدلال وړاندې کوي د استازو د مجلس هغه وکیلان چې د استیضاح مدیریت په غاړه لري له واک نه د جمهور رئیس په لرې کولو ټینګار کوي خو جمهوریت غوښتونکي چې په سنا کې اکثریت دي د ټرمپ په دفاع ولاړ دي د دې خبر تفصیل د خبرونو نه وروسته اوریدای شئ
د امریکا د خزانه وزیر سټیون منوشن ویلي دي هیله ده هیله لري چې په دې کال کې به د امریکا او برتانیې ترمنځ یو تجارتي معامله وشي. د زیاته کړه چې نن یې د برتانیې د مالیې د وزیر سره کتلی دی چې په همدې مسلې ورسره وغږیږي. منوشان وویل نن یې د سباناري په وخت کې او همداشان یې په داووس کې د نړۍ په اقتصادي فورم کې د برتانیې د مالیې د وزیر سره خبرې کړې دي.
په چین کې نن د شنبه په ورځ خلک د نوي قمري کال لومړۍ ورځ او همداشان د چینایانو د پسرلي میلان مانځي. هنرمندان رنګینې جامې اغوندي، ناسي، سندرې وایي، آتشبازي کیږي او نور پروګرامونه اجرا کیږي، مګر نمونیا ته ورته ناروغۍ دغه خوشحالۍ بې خونده کړې دي. د دې خبر تفصیل شافیه سردار لولي.
دغه نمونیا رقمه ناروغي د لسګونو میلیونو چینایانو د نوي قمري کال د لمانځلې خوشحالي اخیستې. د چین د ملي روغتیا کمیسون وایي د دغه نوي وایروس له امله مړې 140 ته رسیدلې او د ملک په شاوخوا کې په 90 ایالتونو کې د 1200 څخه زیات کسان دغه ناروغي نیولې دي چې 15 تنه یې د صحي چارو کارګران دي. یو ډاکټر هم مړ شوی دی. د صحي چارو سلګونه کارګران په اوهان کې چې د تیر کال په اخر کې پکې دغه ناروغي لګېدلې معذف شوی دی. د دغه مرض وهلي ښار محلي حکومت نن دغه ښار ته د موټرو تګ راتګ بند کړ. اوهان لکه د چین د نورو شپاړسو ښارونو په شان دغې نمونیا رقمه ناروغي سخت ځپلی دی. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډن اوریه. فرانسه پلان لري هغه فرانسوي اتباع د چین نو باسي چې د چین حکومت په ووهان کې د نمونیا رقم ویروس او ناروغۍ له امله ووهان ته په تلو راتلو بندیز لګولی دی. د چین مارننګ پوسټ ورځپاڼې خبر ورکړی دی چې د فرانسې قونسلګرۍ د محلي مقاماتو په همکاري د سرویس موټرو بندوبست کړی دی چې فرانسوي اتباع د هغوی چینایي او خارجي میرمنې او ماشومان د ووهان نه وتلو ته پرېږدي. روسیا هم د چین سره په مشورو لګیا ده چې دغه مرض له امله خپل روسیت بعد اوهان نه وباسي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوري. په عراق کې دوه تنه په داسې حال کې مړه شول او زرګونه نور د جمعې په ورځ په بغداد کې په مرکزي سلور لارې کې زخمي شول چې د 1 میلیون خلکو د معاش دپاره غونډ شوي وو. د عراق بیرغونه او شعارونه ورسره وو، نارې وهلې چې امریکا نه غواړو، امریکا نه غواړو. یو احتجاج کوونکی چې د خپلو 15 ماشومانو د نفقې د برابرولو د پاره کار کوي ویل موږ د اشغالګرانو وتل غواړو، نو که چیرې سیاست مداران اشغالګران وتلو ته مجبور نه کړي پاوز به یې اوباسي. مقتدا صدر د شیعاګانو مشهور شخصیت د ایران د نظامی جنرال قاسم سلیمانی د وژلو نه وروسته دغه 1 میلیونی مارش رابلل دی، غواړي چې امریکایي قواوې د عراق نه ووځي. قاسم سلیمانی د جنوري په 3مه د بغداد په هوایي ډګر کې د امریکا په هوایي برید کې ووژل شو. زره مظاهره چانو د خپل غضب د سرګندولو لپاره د امریکا بیرغ ته چې د کاغذ نه جوړ شوی وو اور واچو او وې سوځو. په داسې حال کې چې نورو شارونو انتقال چې ور باندې لیکلی و چې زه یو عراقیم او د امریکا د حضور په ضد یم.
او وروستی خبر دا چې د هند په جمو او کشمیر کې د انټرنیټ او موبایل ټلیفونونو په موقتی چالانېدو هغه شپږ میاشتنی بندیز ختمیږي چې د صدر اعظم نریندرا مودی لخوا د دغه سیمې د خود مختاری د ختمېدو راهیسې لګېدلی و. د سیمې او نړۍ د خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم د خبرونه لمړی ریپورت. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي مقام ویلي چې د سولې د خبرو د دوام لپاره د طالبان ژمنه وکړي چې تاوتریخوالی کموي. له بلې خوا په کابل کې یو شمیر پخواني جهادي مشران او سیاستوال حکومت د سولې په انحصارولو تورنوي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبریال ګل رحیم ساروان په راپور کې اوري.
یو شمیر سیاسیان او پخواني جهادي مشران حکومت د سولې په بهیر کې په انحصار ګرموي او وایي چې حکومت په دې اڅه کې دی چې د سولې بهیر شخصي د وزارت یا افرادو په واک کې وساتي. په دغو سیاسي مشرانو کې یو شمیر یې د تاوتریخوالي د راکمولو موضوع هرکلی هم کوي. نن پخواني جهادي مشران، سیاستوال او د پخواني حکومت چارواکي د حاجي محمد محقق په کور کې راغونډ شوي او د سولې پر روانو خبرو کې د سیاسيونو فعال ونډه غوښته. په دې ناست کې پخواني ولسمشر حامد کرزي اجرایي رئیس
د شخصي ګټو لپاره نه چې څوک د ملي پروسې خند وګرځي.
د سولیداری شورا رئیس کریم خلیلی بیا د تاوتریخوالي د راکمېدو هرکلی کړی دی.
کاهش خشونت تعبیر په کاهش جنگ کنیم
که د تاوتریخوالی را کمیدل د جګړې پر را کمیدو تعبیر کړو، هر مذاکره دا اصول تعقیبوي. دا هم د امریکا او طالبانو د مذاکرې په سر کې ده. اوربند بین الافغانی مذاکراتو ته موکل شوی، موږ باید دا رد نه کړو. رد یې د سولې نفع ده.
د سیاسینو ویلي چې د سولې طرحه باید د دوی وي. دوی دا هم وایي مذاکره کوونکی لیس باید ټول شموله وي او نه چې ارګ جوړ کړی وي. بلورته د سویس په داوس ښار کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د خبرو په تړاو څرګندونو یو لړ بحثونه راپورته کړي او یو وار بیا یې په اوربن ټینګار کړی او ویلي چې د تاوتریخوالي راکمول پایله نه لري. افغان ولسمشر په داوس ښار کې یو شمېر خبریالانو ته ویلي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره ستونزه نه لري، خو مذاکره پرې مهمه ده او که دا مذاکره له طالبان سره کیږي نو دا به د نورو سختو جګړو د سلسلې د پیل په معنا وي او که افغان حکومت سره وشي د مدیریت وړ ده.
اوس که امریکا له طالبانو سره د اساکرو د وتلو په اړه کومې توافق ته رسیږي، در حال کې چې د همکارۍ هغه قرارداد یې د افغانستان له حکومت سره امضا کړی، نو په دې اړه هغه حقوقي موارد هم باید تر بحث لاندې ونیول سي.
په اوربند د افغان حکومت ټینګار د ځینو سرچینو په وینا د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په دوحه کې روانې خبرې ځنډولې دي، که څه هم طالبانو او خلیلزاد څه نه دي ویلي.
اوس امریکا له طالبان غواړي چې د توافقنامې د لاسلیک په ورځو کې چې دغه کم زیات یوه اونۍ به وي د تاوتریخوالي د کمښت دغه موضوع ته د اوربند نوم ورکړي. طالبانو دغه یو نوې غوښتنه د امریکا ګڼي او دې ته تر اوسه پورې په دې سره هوکړه نه ده کړې او همدغه یوازینۍ موضوع ده چې په مذاکراتو کې پیچلتیا رامنځته کړې ده.
د سولې د بهیر په اړه د سیاسینو حکومت په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ روانې خبرې د عامو افغانانو په باور په داسې حالت کې دي چې ښکاره آینده یې نه ده معلومه.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفحه 1296 اف ام 3.15.
او د هم د خبرونې دوهم رپورت د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي د استنافي اعتراضونو تصنیف بندي به درې ورځې نور هم وخت ونیسي. د کمیسیون چارواکي وایي چې تر اوسه په 14 ولایتونو کې شکایتونه درجه بندي شوي دي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبریالې لیمینیازي په راپور کې اوري.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې د دوی په مرکزي دفتر کې د استنافي اعتراضونو تصنیف بندي با تر راتلونکو څو ورځو هم ادامه ولري. د دغه کمیسیون یو کمیشنر قاسم الیاسی د شنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې تر دا مهاله په 14 ولایتونو کې د استناف غوښتنې اعتراضونو څېړنه او تصنیف بندي پای ته رسېدلې ده. په همدې حال کې دغه کمیسیون یو بل کمیشنر قطب الدین رویدار امریکا غږ آشنا ته وویل چې د استنافي اعتراضونو په تصنیف بندۍ او څېړلو کار یې ګړندی کړی او شاید تر راتلونکو دوو یا درې ورځو پورې پای ته ورسیږي.
ولایتونو کې چې د استنافاهۍ قضیې کمې وي، لکه درې او څلور په جوزجان او پنجشیر او په دې ځایونو کې، د هغې هغه ابتدایي مرحلې د سر ته رسېدلې دي او آماده دي فیصلو ته. نو موږ امیدوار یو چې زموږ لاندې همکاران چې د تحلیل او بررسۍ په بخش کې کار کوي هغه خپلې دوسیې زموږ ته د فیصلو لپاره سبا نه شروع کړي او موږ به دغه لړۍ هم د فیصلو ته ادامه ورکړو او فیصلې به صادروو.
خغلی رویدار زیاته کړه چې د شکایتونو کمیسیون به د اعتراضونو له تصنیف بندۍ وروسته خپلې وروستۍ پریکړې وکړي، خو د ټاکنو د څار بنسټونه په دغه برخه کې د شکایتونو کمیسیون کارونه څنګه ارزوي. د آزادو عادلانه ټاکنو څخه د څار بنسټ ویاندې سمیرا رسا په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
دا یو پرمختګ ده چې د شکایتو کمیسیون تر اوسه د 14 ولایتونو د شکایتو څېړنه ترسره کړې ده، خو بې له شکه هلته یا د استیناف غوښتونکي سطحه ټیټ وي یا هم استثنایي قضایا پکې موجوده نه وو، خو یو فیصله ده او یو سیرن ده. د بررسی مرحله یو تخنیکی مرحله ده چې هغوی خلاص کړی ده، خو د فیصلې مرحله تر اوسه پاتې ده. هیله لرو چې د شکایاتو کمیسیون دغه استثنایي قضایا ته رسیدنه وکړي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تیره اونۍ اعلان وکړ چې استنافي شکایتونو ته د رسیدنې لپاره یې کار پیل کړی دی او دغه اعتراضونه د غیر بایومتریک رایو کارولو، مشکوکو رایو، لا اصلي وخته بهر د رایو استعمال او یو شمېر نورو مواردو په اړه ثبت شوي دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې په 9 ولایتونو کې 6290 استنافي اعتراضونه ثبت شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
مننه چې تر دې دمه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د سولې لپاره د عامو افغانانو د کوښښونو په لړ کې د سولې د ولسي حرکت غړي له روزګان ولایت څخه کندهار ته رسیدلی دي. دوی پر ښار وګرځېدل او د سولې شواري ورکړ. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال عزیز الله پوپل په راپور کې.
د سولې د پیغام رسولو لپاره د روزګان ولایت سفر د سولې د ولسي حرکت د غړو لپاره له ډیرو ستونزو څخه ډاک وو. د اورښت او سړې هوا په واجه د روزګان ولایت عمومي لار د ټرافیک پر مخ تړل شوی وه او دوی هم د څو اونیو لپاره هلته بند پاته وه. خو وایي چې عام افغانان په هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره پر ځان هر راز سختیو ګاللو ته تیار دي. اج محمد نیکزاد د سولې د ولسی حرکت غړي
د ټولو غشتنه د سولې او اوربند کچیر اوربند نوی سولې نوی نو په دې وطن کې مجاهد پرمختګ نشو کولای. د سولې خبرې باید د اوربند د سایه لاندې وسی. دا د ولس غشتنه و.
د هلمند ولایت د ګرمسر ولسوالۍ اوسیدونکو اجي عبدالجلیل وایي چې د جګړې دوام یې د کورنۍ درې نارینه غړي ورسخه خاخيستي او اوس د ماشومانو او میرمنو سرپرستی د په غاړه ده. نو موري د جګړې پر شکل غاړو باندې راخ کی چې د سولې خبرې دي د هوا د عیني واقعیتونو پر اساس په کوردننه تر سره کړی.
ادرس را باندې چې په افغانستان کې دوی سره کښینه جام په افغانستان کې د قطر په څیر د روسیې په څیر د چین په څیر د پاکستان په څیر د ایران په څیر دا خوشاله په جنگ کې د خیل خلک دي چې هغه جنگ جوړی په مشکل. نو ولې دلته موږ سولې نه کوو؟ موږ ضرورت دلته لرو چې جنگ دلته دی.
د سولې د ولسی حرکت غړي تازه له روزګان ولایت څخه کندهار ته ورسېدل. دوی په شپږو ولایتونو باندې ګرځېدلې دي خو په روزګان ولایت کې سفر د بارانونو او د لارې د بندېدو له کبله ځنډنې شو. د سولې د ولسی حرکت له غړو سره دلته په کندهار کې د مدني ټولنې غړي او عام خلک هم یو ځای شو. دوی وایي چې د افغان کښالې د حل یوازینی حل لار سولې ده او د سولې د راتګ لپاره تر مخکې باید اوربند رامنځته شي. د جګړې د دوام لکبل هر ورځ ملکی تلفات او نامنی ولسی افغانان د اندیشنې وړ جدي مسله ګڼي. دوی زیاتوي چې د سولې د خبرو اترو د بریالیتوب لپاره د جګړې درېدل او اوربند تر ټولو لوی اړتیا ده او عام افغانان یې غوښتونکي دي.
سیاسي اشخاص دي چې هغه هم د دوی ګټ په خطر کې دي، هغه د سولې موانع ګرځي. نو خو موږ هم کوشش کوو تر څو کلی په کلی تر فار فار د پورې د سولې غږ د سولې پیغام رسو تر څو ولسونه راپاڅي راپورته سي او د سولې غږ را سره بدرګه کړي چې ټوله دنیا ته دا وښو چې افغانان سوله خوښوونکي دي. افغانان سوله غواړي، جنگ نه غواړي، تشدد نه غواړي.
عام افغانان باور شي چې ولسونه نور تشدد نسي زغملای او د سولې تر مخه باید اورباند رامنځته شي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په بهرني مطالبه کې د امریکا څخه راپور لرو. د امریکا د جمهور رئیس د محکمې لپاره په سنا مجلس کې د ډیموکراتانو درې ورځنی استدلال پای ته رسیدلی دی. نن جمهور رئیس ډونالد ترامپ وکیلان خپل دفاعیه او استدلال وړاندې کوي. د استازو د مجلس هغه وکیلان چې د استیزا مدیریت پر غاړه لري له وخت څخه د جمهور رئیس په لری کولو ټینګار کوي، خو جمهوریت غوښتونکي چې په سنا کې اکثریت دي د ترامپ په دفاع ولاړ دي. نور تفصیل په راپور کې.
Senators please be seated. د استازو د مجلس دیموکراتانو په سنا کې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د استیزا په محاکمه کې د خپل قضیه د وړاندې کېدو په وروستۍ ورځ استدلال وکړ چې ترامپ له وخت څخه ګوښه نشي، هغه به د قدرت څخه ناوړه استفاده ته دوام ورکړي. د استازو د مجلس دیموکراتانو په خپل اصلي ادعاګانو په ټینګار سره وویل ترامپ پر اوکراین فشار وارد کړی و چې د 2020 کال د ټاکنو تر کمپاین مخکې د یو سیاسي رقیب په اړه تحقیقات وکړي. ورسته هڅه وکړه چې خپل غلطي په
تکړی
شواهد روښانه دي. لته سي پوښتنه دا ده چې آیا دا د جمهور رئیس لپاره مناسب ده چې زمونږ لای او متحد زمونږ لای او ملګری سره چې د جنگ په حال کې وو هغه مرسته چې د ټاکس ورکوونکو پیسې دي د خپل شخصي سیاسي ګټې لپاره وزندوي؟ ولسمشر هڅه وکړه چې درغلي وکړي، هغه افشا شو او بیا یې د پټولو جدي هڅه وکړه.
جمهوری غوښتونکو دا څرګندونې په خوانی او تکراری وبللې. ترامپ هم په ټویټ کې وویل چې بیکاره دیموکراتان د استیزا په دسیسه کې زاړه شیان په تکرار بیانوي. د
دیموکراتان تر اوسه د سپینې ماڼۍ د هغو چارواکو د شهادت غوښتنه کوي چې له اوکراین سره د ټرمپ د معاملو شاهدان وو. هغوی پر جمهوري غوښتونکو فشار راوړی چې تر څنګ یې ودرېږي.
سرونه په شګه کې مننه باسي او شکایت کوي چې تیاره ده.
د نویو شاهدانو د راغوښتلو په هدف څلور جمهوري غوښتونکي باید له دیموکراتانو سره ودرېږي. تر اوسه هیڅ یو نه دی رامخکې شوی.
د استازو د مجلس دیموکرات غړو وویل چې د پام وړ شواهد شته. د شواهدو غرونه موجود دي. هغوی باید د وروستۍ پریکړې لپاره نورو معلوماتو ته ضرورت ونه لري.
نن شنبه به د جمهور رئیس وکیلان د استازو مجلس د استیزاد د دوو مواردو په وړاندې چې په ډسمبر میاشت کې تصویب شول دفاعیا پیل کړي.
تاسو ته ډاډ درکوم چې موږ به په قوي شکل د هغو دواړو مواردو په وړاندې ودرېږو او هغه به رد کړو چې هغوی وړاندې کړل. زموږ وظیفه دلته دا ده چې د ولسمشر د سپینې ماڼۍ او د اساسي قانون دفاع وکړو.
د ټرمپ حقوقي ټیم به د استازو مجلس د دیموکراتانو د ادعاو په وړاندې مبارزه وکړي.
کته سه په دې پوښتنه چې هغه ګناهګار دی، نو په دې هم پوهیږي چې باید هغه له مقام څخه لری شي. ځکه رښتیا مهمه ده، حقیقت مهم دی، پرته له دې موږ ناکام یو.
خو جمهوري غوښتونکي وایي د جمهور رئیس د برخلیک پریکړه باید د امریکا ولس وکړي. ټول پوښتنې ښیي چې له ټاکنو مخکې له واک څخه د جمهور رئیس په لرې کېدو یو نظر نه لري او د ولسمشرۍ ټاکنې په نومبر میاشت کې کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې
ترازی. د نویو لارښوونو له مخې قونسلګرۍ د هغو امیدوارو میرمنو ویزه ردولی شي چې د تابعیت د اخیستلو په نیت په امریکا کې خپل ماشوم وزیږوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دوه کاله وړاندې امریکا غږ په فلوریدا کې د ماشوم پروم یو شرکت لري. دغه شرکت د زرګونو ډالرو په بیه هغو مین ته سفرونه برابروي چې غواړي امریکا ته راشي او هغوی ته د ډاکټر د لیدلو او اوسېدو ځای برابروي.
دا غیر قانوني نه ده چې میامی ته راشي او ماشوم وزیږوي. ډیری خلک پر دې موافق دي چې د نړۍ په کچه په امریکا کې روغتیایي پاملرنه تر ټولو ښه ده. هوا ډیره ښه ده. میندې چې هر څه ته اړتیا ولري ترلاسه کوي او هر څه ډیر اسانه دي.
خو د ولسمشر ټرمپ حکومت غواړي چې د سیاحتي زیږون په نوم ویزې بندې کړي. چارواکي وایي دا دلیل ورته د منلو وړ نه ده چې امیندواره میندې په امریکا کې د خپل ماشوم د زیږولو تابعیت اخیستو هوډ ولري. دا ویزې به نورې بندې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نوی اقدام له غلطو لارو د امریکایي تابعیت د اخیستو د مخنیوي لپاره شوی دی. خو د مهاجرت د برخې یو شمېر کارپوهان وایي چې نوې پالیسي به مثبت اغېز ونه لري، ځکه په وینا یې چې لا د مخه د سفارتونو مامورینو امیندوار مینو ته د دغه شان ویزو له ورکړې ډډه کړې ده.
دا کار به په مامورینو فشار لا زیات کړي چې په دې پوه شي چې یو شمېر مېرمنې د زیږون لپاره متحده ایالاتونو ته نه رسي، خو واقعا دغه ځواک او پالیسۍ مخ کې هم وي.
دا مېرمن د روسي اوسیدونکو ده. وای مخکې ډیره اسانه و چې په امریکا کې دی ماشوم زیږولی وي.
په روسي کې امیدوارې ته د ناروغي په سترګه کتل کیږي. هر وخت باید ډاکټر ته ورشي. یو میلیون ځل معاینه کیږي. دلته په امریکا کې ډیر اسانه دی. سونوګرام معاینه کیږي، د ماشوم د زړه ټکان اوري، بیا نو تر بلې کتنې پورې کولای شي چې لاړ شي.
د ټرمپ د ادارې لخوا د سیاحتي زیږون مخنیوي نوې مسله نه ده. په تیر دسمبر کې یو چینایي میرمن د امریکا په ویزو کې په درغلۍ محکومه شوه. د میرمن به نورو چینایي میرمنو ته د سیاحت په نوم ویزو ورکول کې مرسته کوله چې امریکا ته راشي، خپل ماشوم وزیږوي او د امریکا تابعیت واخلي. ولسمشر ټرمپ په ټاکنیزو مبارزو کې د مهاجرت ضد پالیسیو سختولو لپاره کمپاین کوي او د سیاحتي زیږون په نوم د ویزو په نه کول ممکن د نومبر په میاشت کې د جمهوري ریاست ټاکنو کې هغه لپاره سیاسي بریاوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. او دا هم د خبرونه ورسته ریپورت. د ننګرهار د خیوی په ولسوالۍ کې د ډاکټر ناکامورا په یاد او د هغه د خدمتونو د قدردانی لپاره د والیبال سیالي وشوي چې شپږ ویشتو لوبډلو پکې برخه اخیستي او یو ونی دوام وکړ. نور تفصیل د امریکا غږ د خبريال زبیولا غازی په راپور کې.
د ډاکټر ناکامورا یاد او قدردانی په موخه د ولیبال دغه سیالۍ د ننګرهار خیوي کې وی چې لبیلابیل ولسوالۍ او شپږ ویش لوبډلې ورغلې وي. د شګي سیمه کې د یوې اونۍ د دغه سیالۍ پایلوبه د شګي منتخب لوبډلې ګټلې ده. احسان الدین سیلاب د سیالۍ یو سمبال ګرو، هغه وایي دا سیالۍ د دې لپاره وي چې د ډاکټر تیتسو ناکامورا یاد ژوندی وساتي او د هغه د کړو خدمتونو قدردانی وکړي.
زموږ د دغه ټورنمنټ نه هدف او مقصد دا و چې هغه کوم کړنې او کوم خدمتونه چې ډاکټر صاحب ناکامورا دې ولسته کړي دي، نو زموږ هیله دا وه چې دا د دغه قشر د دې ځوانانو په اذهانو کې پاتې شي او موږ دا په دې توانېدلي اوسو چې د ده د خدمتونو څخه هرکلی وکړو او د ده خدمتونه وستایو.
وایي غواړي دغه ډول نورې سیالۍ هم جوړې کړي. د یوې اونۍ اوږدې دغه سیالیو پایلو بیتا چپرهار او شګ منتخب لوبډله وته، خو وروسته میدان شګ ویوړو.
چپرهار منتخب ټیم وکول شو چې د بریالي ټیم ته ماته ورکړي او فینل ته لاره پیدا کړي. فینل کوس کوم د خیبر ورسو د شګ د منتخب ټیم سره فینل لوبه وا او فینل متاسو خپل وکړه او موږ وګټه.
د چپلیار ولیبال ټیم لوبغاړي شفیق همدرد وای داسې سیالۍ د دې لپاره هم ګټورې دي چې د یوې سیمې ځوانان له نورو هغو سره بلد شي او راتلونکي کې په همغږۍ دغه ډول سیالۍ وکړي.
نو دغه سیالۍ ډېرې مهمې دي ترڅو دغه د ولسوالۍ خلک د یوې ولسوالۍ خلک بلې ولسوالۍ سره بلد شي او وپیژني، او ترڅو موږ خپل دا خلق نو لیدره ډیره موده دغه د والیبال برکت ته چې مونږ راځو د شګه خلک ګورو، مونږه د شګه خلک ګوري شګه مونږ ګورو.
ډاکټر ناکامورا د تیر دسمبر په څلورمه جلال آباد کې وسلوال وویشته وی واژه. هغه د ننګرهار څلور ولسوالیو کې یو لس سربندونه او غنی پروژې په لیکړې وی چې زرګونه هکتار ځمکه خړوب کړه چې لمر ګورسته رواني پروژې تر اوسه هماغه سپټه په ولاړ حالت کې پاتې دي. زبیو لا غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
په اخره کې د سو خبرونو غټه کې واره. د افغانستان په څوار لسو ولایتونو کې د استیناف غوښتنې اعتراضونه سیړل شوي دي. د انتخاباتو د شکایاتو کمیسیون ویلي دي چې د دوی په مرکزی دفتر کې د استینافي اعتراضونو تصنیف بندي به تر راتلونکو څو نورو ورځو پورې هم ادامه ولري. د دې کمیسیون یو کمیشنر الیاسی نن د امریکا غږ ته وویل تر دې مهاله په څوار لسو ولایتونو کې د استیناف غوښتنې اعتراضونه سیړنه او تصنیف بندي پای ته رسیدلې ده. نن ماسپخین 2 بجې د هلمند د کجکی په ولسوالۍ کې یو سرخی الوتکه په توغندي لګیدلې ده. درې تنه عملیې ټپي شوي دي. د دفاع وزارت ویلي دي چې په دې پیښه کې د هلیکوپتر عملیې ته زیان نه دی رسیدلی او وایي چې دا د یو خصوصي شرکت الوتکه وه. د کابل په پوهنتون کې د ختیځ نامتو فیلسوف سید جمال الدین افغان مقبره رغول کیږي او پراخیږي. د ترکیې په ختیځ کې د جمعې د ورځې د زلزلې مړي 28 ته ورسېدل او د زخمیانو شمیر د 0 نه اوښته دی. د ترکیې مقامات ویلي دي چې د ژغورنې ټیمونه د الزیک په ایالت کې او د غزې ته سیرمه ملتایا کې په نړیدلو ودانیو کې په ژوندیو کسانو پسې ګرځي. د امریکا د جمهور رئیس د محکمې لپاره د سنا په مجلس کې د دیموکراتانو درې ورځنی استدلال پای ته رسېدلی دی. نن د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وکیلان خپله دفاعیه او استدلال وړاندې کوي. د امریکا د خزانې وزیر سټیون منوشن ویلي دي چې هیله مند دی چې په دې کال کې د امریکا او برتانیې ترمنځ یوه تجارتي موافقه وشي. د زیاته کړه چې نن د برتانیې د مالیې د وزیر سره وکتل چې په همدې مسلې وغږیږي. په چین کې نن د شنبې په ورځ خلک د نوي قمري کال لومړۍ ورځ او همداشان د چینایانو د پسرلي میلې نمانځي. هنرمندان رنګینې جامې اغوندي، ناسي، سندرې وایي، آتشبازۍ کیږي او نور پروګرامونه اجرا کیږي، مګر نمونیا ته ورته ناروغۍ دغه خوشحالۍ بې خونده کړې دي. په عراق کې 2 تنه په داسې حال کې مړه شول او زرګونه د جمعې په ورځ په بغداد کې په مرکزي سرورلارې کې زخمي شول چې د 1 میلیون خلکو د ماش دپاره خلک غونډ شوي وو. د عراق بیرغونه او شعارونه ورسره وو، نارې وهلې چې امریکا نه غواړو، امریکا نه غواړو.
ډیر قدرمن اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تر دې دمه پښتو مطالب هم دبرو. نو تازه مطالب په دری خبرونه کې وړاندې کیږي. آشنا رادیو سره پاتې شئ.